پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین منیرې او تاسو د مشال ریډیو په دیو ساته خبری خپرونه کې هرکلی. په دې خپرونه کې حال درکو. افغانستان ته د ناټو او پاکستان د فوج د مشرانو سفر، د پاکستان علما کونسل غونډې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اونیزې خبری غونډې، او د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه د خوست چارواکو څرګندونې. د سیمې نور راپورونه او تبصرې هم لرو. لومبی د پامیر ساحل نه د دې وخت خبرونه.
د ناټو مشر وایي د سیمې امنیت لپاره د افغانستان او پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. پاکستان علما کونسل له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوو عیسویانو د وژونکو پر ضد دي د ترهګرۍ مقدمه دایره کړي، او رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې په اړه د ایران مذهبي مشر ته پټ لیک استولی دی. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي ینز سټولتنبرګ وایي د سیمې د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او پاکستان نږدې همکاري اړینه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. تر دې مخکې د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل.
We discussed the situation in the region.
موږ د سیمې د وضعیت په باب خبرې وکړې. من جمله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده، او زه د دوو هیوادونو ترمنځ د تماس او له پاکستان سره د نږدې همکاري په باب د ولسمشر غنی د بیانې قدر کوم، ځکه دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو او چیلنجونو سره مخامخ دي.
د ناټو عمومي منشي تر 2014 زیږیز کال وروسته له افغانستان سره د همکارۍ او مرستو ژمنه وکړه. پاکستان علما کونسل په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي. تیر ماښام په لاهور کې د خبری غونډې پر مهال د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنایی قانون ناسم استعمال مخه دی ونیسی. له نوموړي سره په خبری غونډه کې د بیلابیلو فرقو دینی عالمانو او د پاکستان د کلیساګانو مشر ازریا سیمیول هم ګډون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د قصور خار د ایسوي خځې او د هغه د خاوند وژونکو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه دایره کړي، ځکه چې دا ډول کارونه په هیڅ مذهب کې روان دي. دا خبری غونډه پر داسې مهال وشوه چې تېره ورځ سهار د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس وواژه. چارواکي وایي د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پنجاب په ګجرات ښار کې د توفیل حیدر په نوم یو کس د صحابیانو د سپکاوي په تور نیول شوی و. پولیس وایي ایس آی فراز نوید حیدر هغه مهال په تبرګي وواهه چې هغه یو ځل بیا د اسلام سپکاوی وکړ. پولیس وایي حیدر شیعه و او ذهني روغتیايي حالت یې سم نه و. د خوست ولایت چارواکو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې وکړي. دا خبره تېره ورځ د خوست والي ویاند مبارز محمد زدران له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
د سړې ژمي د رسیدو نه وړاندې باید په مرکز او ولسوالیو کې ټولو راغلو کورنیو ته د ژمني توکي برابر شي، خوراکي او غیر خوراکي مواد برابر شي. کچیرته ملګرو ملتونو او اړوند وزارتونو سر له وسه دوی د ژمني توکو غم ونه خوري، نو امکان لري چې دغه به وزله کډوال په ژمي کې د ناروغۍ سره مخامخ شي او ژوند یې د لوږې له امله هم د ګواښ سره مخامخ شي.
مبارز زدران زیاته کړه چې دا مهال په افغانستان کې د شمالي وزیرستان 13,000 کډوالې کورنۍ پرتې دي. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان چارو پوه تر فدرالي جنایي پلټنو لاندې ده. واشنگتن وایي د رابین رافیل د فعالیتونو په اړه په پلټنو کې له امریکایي قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي. نوموړی پخوا په تیونس کې د امریکا سفیر و او په دې وروستیو کې پاکستان ته د ملي ملکي مرستو په برخه کې د لوړپوړې مشاورې په توګه دنده ترسره کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایندي جین ساکی وویل له وزارت سره د رافیل د کار موده د رواني میاشتې پر دویمه پای ته ورسیده. د رابین رافیل امنیتي جواز 13 میاشت منسوخ کړل شو. نوموړی په 2015 زیږیز کال کې د امریکا د بهرنیو خدماتو له څانګې ریټایر شو، خو بیا په 2009 زیږیز کال کې پاکستان ته د پرمختیایي او ملکی مرستو د څار لپاره ورسره قرارداد وشو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي له نوموړي څخه روانې پلټنې د یو بهرني هیواد لپاره د جاسوسۍ له موضوع سره تړلې دي، خو لا هم د پلټنو کره نوعیت نه دی معلوم. رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په پټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره د جګړې په اړه یو لیک استولی دی. وال سټریټ ژورنال تیره ورځ خبر ورکړ چې اوباما په خپل لیک کې ټینګار کړی دی چې په دې لړ کې هر ډول همکاري د ایران اټومي پروګرام په اړه د روانې میاشتې تر څلورویشتمې له کېدونکي تړون سره تړلې ده. د سپینې ماڼۍ وایند جوش ارنست په دې رپورټ له تبصرې کولو ډډه کړې ده او ویلي دی چې د ایران په اړه د امریکا په تګلاره کې بدلون نه دی راغلی. ارنست زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې له ایران سره پوځي همکاري او استخباراتي معلومات شریک نه کړي. یو متقاعد یا ریټایر شوی امریکایي ځانګړی سرتیری چې وایي اسامه بن لادن پر تندي ویشتلی و خپل هویت ښکاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د پټو ماموریتونو یا مشنونو د ښکاره کولو یا نه ښکاره کولو په اړه بحث روان دی. 38 کلن رابرټ اونیل له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویلي د پر اوسامه بن لادن دوه ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د امریکا د بحري ځانګړو ځواکونو یو پخوانی او یو برحاله سرتیری له اسوسییټډ پرس اژانس سره د خبرو پر مهال د دې پخلی کړی دی چې له اوږدې مودې راهیسې اونیل پر اوسامه د ډزو او د هغه د وژنې لپاره پیژندل کیږي. اونیل ویل د ځکه پریکړه وکړه چې خپله پیژندګلوي ښکاره کړي چې فکر یې کاوه نوم به یې نور خلک افشا کړي. تر دې مخکې د روانې میاشتې پر درېیمه د نوموړي نوم په هغه وپاڼه کې خپور شو چې د ځانګړو ځواکونو پخوانی سرتیری یې چلوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول پر روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه اوریدل شي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارواکو ترمنځ تر ملاقات وروسته د امنیت هیلی پیدا شوې دي.
ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے اور افغانستان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پاکستان سمجھتا ہے کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے.
پاکستان وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره د هند په ګډون ټولو هیوادونو ته د کراچۍ لار پرانسته ده.
پکار ده چې د پاکستان د عربیې چې د دنیا مخې ته کیږي چې دوی دی دا لار نه پرېږدي.
او د خوست چارواکي وایي باید تر جمې مخکې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرسته وشي.
د سړې ژمې د رسیدونو وړاندې باید په مرکز او ولسوالیو کې ټولو راغلو کورنیو ته د ژمني توکي برابر شي، خوراکي او غیر خوراکي مواد برابر شي.
سیمه رنانو راپورنو تبصری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړم به موضوع ته د ناتو مشر ین سټولټنبرګ وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې د سیمې د وضعیت د خکېدو لپاره مهمه دي او پداسې د پدې باب د ولسمشر اشرف غنی د ویناو قدر کوي. نو وړي تیر ورځ په کابل کې د مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل افغان چارواکي له د سره پر دې موافق ول چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ټولو امنیتي ذمہارو منلو ته تیار دي. اسمت ساروان نور معلومات راکړي.
د ناتو سرمنشي وایي چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د دوی جنگي ماموریت پای ته رسیدي او له افغانستان سره به د ناتو د اړیکو نوې با پرانستل شي. یان سټولټنبرګ چې پرونی په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره په یو غټه خبري غونډه کې خبري کولې وویل ناتو د ملي شورا لوري په افغانستان کې د دې تړون د ځواکونو د حضور د څرنګوالي په باب د موافقې د پروسه بشپړې دوته پته مده. د آزادې رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو منلو ته تیار دي.
موږ په دې موافقه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې د ټولو امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه واخلي.
د ناتو سرمشي شاغل سټولټنبرګ وویل ناتو غواړي شاوخوا 2000 پوځیان په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په چوکاټ کې وساتي. د وویل ناتو به په افغانستان کې پاتې شي خو په یو متفاوت رول کې، ځکه چې د جنوري له لومړۍ نیټې موږ د ایساف ماموریت پای ته رسو او دغه ماموریت پای زموږ د نوي ماموریت پیل دی. په دې نوي ماموریت کې له افغان ځواکونو سره همکاري، هغوی ته مشوره او روزنه شاملې شي. ډېر خوشاله یم چې له افغانستان سره له نږدې کار وکړو. دا د ناتو د سرمنشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د سټولټنبرګ لومړنی سفر و. د پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او د اجرایي چارو له رئیس سره خبرې وکړې.
We discussed the situation in the region, including the relationship between Afghanistan.
Mung de sime da waziyat pa bab khabare okde. Man jumla da Afghanistan aw Pakistan da adiko pada. Fikr kom che da Afghanistan aw Pakistan tarmanz hamkari dera muhim da. Aw za da dwo hiwaduno tarmanz da tamas aw la Pakistan sara da nijde hamkari pa bab da walasmashir ghani da bayani qadr kom. زکا دواړه هیوادونه د افراطی ډلو له ګواښونو او چیلنجونو سره مخامخ دي.
ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په باب چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې کله به لاړ شي.
عصمت سروان راپور مو ورده د افغانستان د دفاع وزارت له افغان چارواکو سره د پاکستان پوز مشر لیدنې کتنې او خبرې د پخوا پرتله ګټورې بللې دي. راپور نوایي جنرال راحیل شریف تیره ورځ کابل ته د سفر پر مهال پر دو اړخیز اړیکو له ترهګرۍ سره پر رښتینې مبارزې او پاکستان ته د افغان پوځي افسرانو د استولو او روزلو پر موضوعاتو خبرې وکړې. احمد شیبر نور حال راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی ترستیز نوې څرګندونو ته په نوې سترګه ګوري. د دې وزارت په باور راحیل شریف پرون له افغان چارواکو سره ګټورې خبرې لرلې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمی اساجی رډیو ته وویل له سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدی سره د راحیل شریف په خبرو کې یو شمیر وړاندیزونه افغانستان ته وشول. پر کومو موضوعاتو چې بحث وشو هغه دوه اړخیز امنیتي اړیکې وو. د ډیورنډ کرښې یا پولې پر اوښتو د همکارۍ مسأله وه. له تروریزم سره د ګډې مبارزې موضوع یاده شوه. په پاکستان کې د افغان پوځي افسرانو د روزنې مسله مطرح شوه او همداراز له تروریزم سره د عملی او صادقانه زیاتو همکاریو پر موضوع خبرې وشوې. پاکستان ته د افغان افسرانو د استولو موضوع راحیل شریف له ولسمشر اشرف غنی سره د کتلو پر مهال هم یاده کړه او جنرال عظیمی وایي چې افغان لوري د پاکستان لوی درستیز ته وویل چې پر دې موضوع به غور وکړو. راحیل شریف د پاکستان د پخوانیو حقو چارواکو په څیر چې له کابل یې لیدنه کړې وو وویل چې هیواد یې په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره هر راز مرستې ته چمتو دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کابل ته د راحیل شریف سفر د دواړو هیوادو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم وباله. بسم الله محمدی وویل چې دې ته اړتیا شته چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره عملي ګام واخلي. راحیل شریف د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبې پرس کابل ته ولاړ او له ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر پوځي چارواکو سره یې وکتل. له افغان پوځي چارواکو سره د پاکستان لوی درستیز موافقه وکړه چې تر دې وروسته د هغو درې اړخیزو غونډو پر ځای چې د کابل، اسلام آباد او ایساف ترمنځ کې دي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ دي دوه په دوه غونډې کې شي. افغان چارواکو په خاطر پر پاکستان انتقاد کاوه چې د خیر ژمنې کوي خو عمل پرې نه کوي. خدا ځل د افغانستان د دفاع وزارت ویان وی چې د پاکستان د لوی درستی سره د خبرو فضا بدل ښکاری ده. جنرال ظاهر اعظمی ازادي رادیو ته وویل جنرال راحیل شریف وویل موږ په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوو. د افغانستان په امنیت کې د ګاونډیو هیوادو او سیمې امنیت دی. د دې خبرو فضا د پخوا په پرتله هر چا ته هیله ورکوله. خود دې سربیره د افغانستان دفاع وزارت وی چې دا ډول خبرې آسان دي او افغان چارواکي به ورته انتظار شي چې په عمل کې پاکستان څه کوي او تر څه بریده اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې رښتونه دی.
تیر ورځ د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف او د ناټو مشر ینس ټولټنبرګ د افغانستان سفر وکړ او هلته له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان، امریکا او ناټو امنیتي او پوځي چارواکو په بیا بیا له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. خوشنون کې وایي ظاهرا د دې ملاقاتونو عملي نتیجې نه راوځي. د دې څه وجه کېدی شي؟ د دې پوښتنې ځواب د پامیر ساحل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د روان کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وځي، د ناټو مشر ینز سټولټنبرګ تیر ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. هم تیر ورځ د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سفر وکړ. په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د پاکستان، امریکا، ناټو او افغانستان امنیتي چارواکو په بیا بیا له یو بل سره لیدلي دي، خو د شنونکو په اند د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت مسالې نه دي هواري کړي. د دې ملاقاتونو او خبرو عملی نتیجې ولې نه راوځي؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د دې لامل دا دی چې پاکستان د افغانستان د مسالې د هواري سیاسي اراده نه لري.
اراده ورته نشته. اصلا خپل د پاکستان هغه کړی چې الته واکن حاکم دي د پاکستان په سرنوشت هغه کړی دغه اراده دي نه لري چې دغه بدلون راشي په دغه واځه کې. سره له دې چې پاکستان هم ډېر په عذاب ده، خلک ډېر په عذاب، هر ورځ الته خونړی انتحارات کیږي او خلک پکې تلفیږي. الته
په لاهور کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وای د افغانستان او پاکستان د امنیتی او سیاسي چارواکو ملاقاتونه ځکه عملی نتیجې نه لري چې دواړه هیوادونه پر یو بل باور نه لري. د ده په اند اوس له نوي افغان حکومت سره د چین د اړیکو پراخېدو ہیلے پیدا کری دی.
ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ چین کے اور افغانستان کے تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں.
یو مهم پرمختګ دا دی چې د چین او افغانستان اړیکې پراخیږي. دا ښکاري چې چین به اوس د افغانستان د پرمختګ په بهیر کې زیات لیوالتیا ولري. نو پاکستان فکر کوي چې دا ښه خبره ده. اوس به موږ دا ګورو چې افغان ولسمشر چې په راتلونکو څو ورځو کې پاکستان ته راځي نو څه وړاندیزونه وکړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر وړاندیزونو وروسته به دوی څومره عمل وکړي. په خوا هم خبرې وسوي خو بیا خفګانونه پیدا شول.
د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی کبیر رنجبر وای د کابل په چارو کې کوم مداخله ونه کړل شي نو حکومت کولای شي چې په داخلي توګه د امنیت مسالې په سمه توګه هواري کړي. رنجبر زیاتوي چې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
را تک سره کم مداخله بند شي او دلته بیا هم د نوې حکومت له داخل نه پازاپت کی نو فکر کوم چې دغه جدي اراده موجوده ده چې باید د افغانستان قضایا یو د حل لار پیدا کی او دغه لانجه په مجبور کی منطقي کی د پایتکه ورته کی خو ځي چې هغه هم بدون له همکاري دي منطقي له بلکونو نه د امکان نه لري.
د سیاسي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری تخکاری چې اسلام آباد به د افغانستان له نوې حکومت سره همکاري وکړي خدای زیاتوي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه پر یو بل تورونه پورې کړي. خبر دا وی چې کابل او اسلام آباد له هغو موضوعاتو خبرې پیل کړي چې نظر یې ور باندې یو دی.
افغانستان کې جو لیډرشپ ہے خاص کر جو بیوروکریټس ہیں فورن آفس کے ہیں وہ سارا بلیم پاکستان پہ لگاتے ہیں.
د افغانستان مشران په ځنګړي ډول بیوروکراټان او د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هغوی ټوله پړه پر پاکستان اچوي او پاکستانیان افغانستان ذمہ‌وار بولي. په دې کې پر دې بنیادونو خبرې پوهېدل پکار دي چې دا تمه باید ونه لرل سي چې پاکستان خپل بهرنی تګلارې یوازې او یوازې د افغانستان د رضامندۍ لپاره پر مخ وړي او یا پاکستان باید دا هیله ونه لري چې د افغانستان ټولې تګلارې به د پاکستان په خوښه جوړیږي. شلار دا ده چې د دواړو هیوادونو پالیسي جوړونکي د شکایتونو پر ځای دا وګوري چې پر کومو ګډو موضوعاتو سره ګډ کار کولای شي. پر هغو شانو چې ګډ اساس لري ور باندې بل خبرو سره باور زیات شي او بیا به د نورو مشکل مسلو حل ممکن شي.
د افغانستان او پاکستان شونونکو په دې اندي چې د کابل او اسلام آباد د باور کمی ختمولو لپاره باید دواړو خواوې په خې اراده وکړي چې په سیمه کې د سخت دریځې له کبله د امنیت پیدا شوې ستونزې هوارې کړل شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
پاکستان علما کونسل په دې وروستیو کې په هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وجنې غندلې دي. تیر ماښام په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي جنایي قانون ناسم استعمال مخه ونیسي. له نوموړي سره په خبري غونډه کې د بېلابېلو فرقو دیني عالمانو او د پاکستان د کلیساګانو مشر هم ګډون وکړ. دا خبري غونډه پر داسې مهال وشوه چې تېر ورځ سهار د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس وواجه. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د پاکستان علمای کونسل مشر حافظ طاهر اشرفي او د پاکستان نور علمانو ویلي دي چې د کوټرا د کشن پیخه کې د ککړ کسانو پر ضد دي د ترهاګری مقدمه وچلولې شي ځکه چې نه اسلام او نه بل کوم مذهب د دې اجازه ورکوي چې یو تندي پخپل منصف او جلاد جوړ شي او که حکومت د دا قسم پیخو مخنیوي و نکړو نو ملک به د ځنګل قانون جوړ شي. لاهور کې د زیارت په ماخام خبری کانفرنس ته د پاکستان علمای کونسل مشر حافظ طاهر اشرفي او نور علمانو خپل وینا کې په کوټرا د کشن کې د خښتو په بټۍ کې د عیسائی جوړې د قرآن د سپکوي په تور کې د وژنې پیښه وغندله او له حکومت او سپریم کورټ کې غوښتنه وکړه چې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره دې غوره ګامونه پورته کړي او د توهین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی باورې کړي. دې لړکې طاهر اشرفي زیاته کړه،
ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے.
ددا سے خلق و پوجا اسلام ہم بدنامی گی او پاکستان ہم نبائد چھ پدوی د طرح گرے عدالت کے مقدمہ چلولشی او مونگ د پاکستان چیف جسٹس تخواس کو چھ ہغه د عدالتونا د دے پابند کلی چھ یو میاش کے دنن دنن د دے مقدمے فیصلہ وروی زکا چھ دے خلق ډیر ظلم کڑے دے او دا یو افسوسناک پیخ دا نہ د پاکستان خدمت تے او نہ د اسلام.
پدی مقدمہ ټول پاکستان د کلیسا او مشر بشف ازرا سمیول اول چھ د توہین رسالت قانون سم دے خو پارلیمان علمان دی دلف توہین تشریح وکڑی نموڑی زیادہ کڑا،
ہم فلاس کو ملا کے خلاف نہیں ہیں.
مونگ د توہین رسالت قانون پزید نیو خو پکار دا چې د دې تعریف وشي. زمونږ پارلیمان او مذهبي پوهانو او عالمانو له پکار دي چې وایي توہین رسالت څه ته وایي.
د ذکر ته چې روان میاشتې په څلورم نیټه د لاور سره نږدې د قصور خار په کوټ را دا کشن کې یو شمېر خلکو عیسائی ښځه خاوند د وژنې وروستو د خښتې په بټۍ کې وسوځول. دا دې هم یادوي چې له دې پیښې وروستو د پنجاب په ګجرات ښار کې هم په دې رنګ یوه بله پیښه رامنځته شوه چې یو پولیس افسر د مذهب د سپکاوي په تور کې توفیل حیدر میوتن پتبرگی وجلے دے. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15500 15500 او 1300 کلو هارت ساوری دلشه.
په دې وروستیو کې د پنجاب په یو کلی کوټرا دا کشن کې د کلی اوسیدونکو دوه عیسویان وژل. په دې تناظر کې کارپوهان وایي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې د مذهبي عدم برداشت څرګندونه کوي. د دې په خبره حکومت هم د دې ډول پیښو عاملینو پر ضد کاروایی نه کوي، نو ځکه دا پیښې نه کمیږي. په پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت څه وجوهات دي او په دې اړه د پاکستان حکومت څه کوي او قانوني څه وایي، دا پوښتنې رابع اکرم خان په خپل راپور کې څېړلې دي.
د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د مذهبي عدم برداشت له امله د وژنو پیښې دوام لري. همدغه ډول یوه پیښه کې د تیرې نهه په ورځ د یادې صوبې د قصور ضلع په رادکیشن کلي کې د مبینه مذهبي سپکاوي په تور یوه عیسوي ښځه خاوند یو پارېدلې ډلې لخوا اول په وهلو ټکلو ووژل شو او بیا یې جسدونه د خښتو په بټۍ کې وسوځول شو. دا شان تیر کال هم یو پارېدلې ډلې لخوا د لاهور جوزف کالونی د مذهب د سپکاوي په لړ کې په نښه شوې وه چې پکې سوونه کورنۍ متاثره شوې. د داسې پیښو په اړه پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو اداره د ایچ آر سی پی مشر زهره یوسف وای چې په دې نسو کې د تشویش خبره دا مخې ته راغلې ده چې خلکو قانون خپل لاس کې اخستل شروع کړي دي. دا وای سمنګ پټولنه کې مخ په زیاتیدونکو عدم برداشت نه علاوه چې کم رجحان دی چې قانون خپل لاس کې اخستل او انتظار نه کول چې د چا خلاف ثبوت هم راغلی دی او کنه، نو دا یو ډیر تشویشناک پرمختګ مونږ ګورو. دا په پاکستان کې د پارېدونکو ډلې د تشدد یو بل مثال دی. داسې قسمه پیښې مخکې هم شوې دي. تیر کال هم د جوزف کالونی پیښه مخې ته راغلې وه. تر څو چې حکومت داسې قسمه پیښو ذمېوارانو ته سزا نه ورکوي، نو په داسې پیښو کې د کموالي د راتلو گنجائش نشته. خو سوال دا پیدا کیږي چې د مذهبي عدم برداشت څه وجه کېدای شي. د دې په جواب کې د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي،
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجس آرتھوڈاکسی اور ملیٹنسی کو 1980 کی دہائی سے
گورے دے وجہ دادا چھ پاکستان کی مذہبی سخت دریزی او تشدد تا دا اتیائی میں پلسیزہ کی ریاست دخپل پالیسے پتوگا و دا ورکڑا دا حغیل وجہ چکم انتہا پسند ڈلے وے حغا مضبوطی شوئے دا دغیر ڈلو زنی خلق دا کاروائیانی کوی او بیا دا سے دا دیرو جمعتون ملائیان ہم دا دے تنظیم نصرہ منسلک ہوئی او چونکہ دا خیال دے چھ ریاست لعلقہ دویتا خطرہ نوی ریاست په موثره توګه خپل کردار نه لوبوي چې د خلکو د حقوقو تحفظ کی، نو دا قسمه حرکتونه کوونکی دومره همت وکړي چې هغه انتها پسندانه اقدامات وکړي.
آیا
په ملک کې د مذهبي هماهنګۍ او د یادو پیښو مخنیوي لپاره د حکومت لخوا سهلې ځلې کیږي؟ کله چې مشال ریډیو په دې باب له د پاکستان مذهبي امور او د بین المذهبي هماهنګۍ وزارت یو چارواکي سجاد قمر سره رابطه وکړه، نو د نوموړي وینا وه چې دوی په خصوصي توګه د رادکشن غونډې د تشدد د پیښو نوټس اخلي. دی وایي چې راتلونکي یو څو ورځو کې دوی د بین المذهب کونسل یو غونډه به هم کوي چې په سکه به د مختلفو ټپو سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. دی وایي
وزارت مذهبي امور بین المذاهب هماهنګۍ
د مذهبي امور او بین المذهبي هماهنګۍ وزارت سخت کال یو بین المذهبي کونسل جوړ کړی دی. په دې کونسل کې د سکانو، هندوانو، عیسایانو او دا شان نورو اقلیتونو نمائندو سره سره د ټولو فرقو غوره عالمان پکې شامل دي. دا ځکه جوړ کړی شوی دی چې د پاکستان په نړیوال کچ تصویر په صحیح انداز کې نه وړاندې کیږي. د دې کونسل غړي بادل ته هم یو بل سره په یو ځای کار کوي، حکومت او نړیوالو ادارو سره هم، او چرته هم چې څه مسله وي چې هغه سموي.
پاکستان کې د توهین مذهب غوندې کیسونو په اړه قانون سوایي او په دې لړکی قانوني لار څه ده؟ د دې په اړه د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی وایي چې ملک کې د هر خبرې قانون شته، باید چې خلک د قانون لار ونیسي.
هر ځای کې چې وایلیشن کیږي یا د انساني حقوقو په مالي کیږي یا د نور څه پیښې راځي پاغه کې کومنګ د ادم برداشت خبرې کیږي یا زمنګ د اصلیت تر زیاتی کیږي یا د یو انسان د حق تر زیاتی کیږي، دا هغه د پر قانون شته. او هر کله چې یو جرم کیږي نو دا هغه د پاره د انتظامیه شته. انتظامیه چې دا پاغه په معنی کې د هغه خپل اداري دي او قانون د پېښول والی اداري دي، یا به هغه ته رجوع کړي. اوس مثال په توګه په یو ځای کې څه اوفنس شو، څه زیاتی وشو، یا څه ماورای عدالت ماورای قانون خبر وشو،
یاد دیوی چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسٹی انټرنیشنل د پاکستان حکومت نه مطالبه کړی دا چې د کورټ رادکشن سیمېوارانو خلاف د کاروایی وکړي او د اقلیتونو تحفظ یقیني جوړ کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره ټوله نړۍ ته لارې خلاصې کړې دي. خدای چې دا مرسته باید د کراچۍ له بندر افغانستان ته ورسول شي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال وکړه. هند غواړي د بشري مرستو په موخه غنم د پاکستان له واګې تر تورخم ورسي. پر دې موضوع تفصیل ریاض مساخیر راکړي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د هندوستان لخوا د واګا په لار افغانستان ته د غنمو لیږلو د خواست په حق لا د یو تپوس په جواب کې د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وویل چې د انساني همدردۍ په بنیاد پاکستان تل خپل لارې افغانستان د پاره پرانستې دي، خو چې نور نړۍ کوم لار استعمالوي هندوستان به هم هغه کوي. د دې وینا وا
افغانستان یو لینډ لاک ملک دی او مونږ نور ملکونو له دې ته رسایي ورکړې ده. مونږ کله هم د تجارت او سامان د رسد لارې نه دي تړلي، او د دې مقصد د پاره د کراچۍ بندرګاه حاضر ده او هندوستان هم د استعمالولې شي. تیر وختونو کې هم پاکستان وخت په وخت د انساني همدردۍ په بنیاد د رسایي اجازت ورکړې ده، خو تر څو چې په خاص توګه دا سر د غنمو خبره ده ماته د دې معلومات نشته.
د واګه او تورخم د لار افغانستان ته د هند رسد د دواړو ملکونو څومره په ګټو دي او دې سره پاکستان ته څه فائده کی دی شي؟ په دغه اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو او خبريال اکرام هوتین ته پوسوکو، نو دوی واځ خلک او ادارې نغواړي درې وانه ملکونه تجارتو کی دی زیاتوي.
د هغه په لار کې خندونه دي او ټول لغت خند چې دی هغه د پاکستان او سینټ کې دی په کومې کوم لیکن دی په صوبایي حکومتونو کې یا په اسمبلیو کې هم هغه خلک دي. هغه د دې نسونه کوي، هغه په پروګرام به باندې تل لیکل ترانسپورت چارج سی وی نغلم دی. خو سر انډیا کې د نو هغه هم په دې معاملې کې زیات چمتو نه دی. هغه دا نه کوي چې دا خبره ما سره ولي چې د سره لار باندې خبره کول غواړم، دا دارې باندې خبره هو غواړم، کوم نه کوي. هغه ته پکار دا چې د پاکستان د راوی چې دا دنیا مخه تکیږي چې دوی د لار نه پریږي.
همدارس چې مکلا د دفاعي چارو د یو بل کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو، نو دوی چې د واګه د لار د هندستان او افغانستان تجارت پاکستان د پاره سکیورټي مسلې پیدا کولې شي. بریګیډیر سید نذیر زیاتوي
یو فور ټریډ ته خطر ده. دغه خبره زمونږ
انڈین روٹس کا خطرہ تھا اور سلورما خطرہ دادا چپاغی کے دا سے سائبر اکوپمنٹ استعمال دلے شی چداغی دو جنا زمنگا سینسیٹیو انسٹالیشن کبدی روٹ باندھی دی یا زمنگا چکم کمیونیکیشن نیٹ ورک تے آگے تھا خطرہ پیشے دلے اواغ بندرگاہ کے اواغ ٹرانسپورٹ کے آگا فیسلٹیز آگے سکیننگ باقاعدہ پاگا سطح باندھی کی گی بل پاگے کے بعد پاکستان ٹرانسپورٹ استعمال ہوگی دا پاکستان بندرگاہ با استعمال ہوگی اواغ بندرگاہ کے اواغ ٹرانسپورٹ کے آگا فیسلٹیز آگے سکیننگ باقاعدہ پاگا سطح باندھی کی گی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو توگی درنگ شے بیلا پا پختونخوا کی دا غرمی دولستی میں بجی کی دن کی دی دا پامیر ساحل نب مهم خبرونا اور دا خبرونا رسطورت دا قامی و نڑیوال مطبوعاتونا مهم برخ وراندی
د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ وایي د سیمې د وضعیت ښه کېدو لپاره د افغانستان او پاکستان نږدې همکاري اړینه ده. نوموړي دا خبره تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. پاکستان علما کونسل په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په تور وژنې غندلې دي. تېر ماښام په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال د علما کونسل مشر علامه طاهر اشرفي له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهب سپکاوي د مخنیوي قانون ناسم استعمال مخه ونیسي. پاکستان وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره ټول نړۍ ته د کراچۍ بندر لار خلاص کړی ده او هند هم د لار کارول شي. د خبرو تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایي تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د خوست ولایت چارواکو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې وکړي. د خبرو تیر ورځ د خوست والي وایي مبارز محمد زدران له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان چارو پوه تر فدرالي جنایي پلټنو لاندې ده. واشنگټن وایي د رابن رافیل د فعالیتونو په اړه په پلټنو کې له امریکایي قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي. رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په پټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره د جګړې په اړه یو لیک استولې دي. او د امریکا د خاصو ځواکونو یو متقاعد یا ریټایر سرتیری چې اسامه بن لادن پر تندي وشتلې او خپل هویت ښکاره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو د پټو ماموریتونو یا مشنونو د ښکاره کولو یا نه ښکاره کولو په اړه بحث روان دی.
مهم خبرونه مو ورو ده سرزو اسلام آباد ته چرته سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دلته په پراک کې ملیحه مرزاده تاسو د پرد نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه راټولې کړې دي. دغه دوړ راپور نو
نن د پیښور د خبریدونکو مشر کړس پانه خپل ادارې په پاکستان کې د پولیو پرنس لیکلې ده او وایي چې پاکستان کې د پولیو درنس د سنگینه اندازې د خبرې نه په خشن لګې دي شي چې د پولیو نه متاثر کیدونکو لس ماشومانو کې نه په پاکستان کې اوسېږي. ادارې وړاندې لیکي روان کال په ټوله دنیا کې د پولیو یو سل اتاو یا کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یو سل شپږ شپېته یوازې د پاکستان دي. ادارې زیاتوي چې د پولیو د مخنیوي لپاره هر ورځ د پاکستان اعلی چارواکی ملاقاتونه او غونډې کوي او د لړکی وزیر اعظم له سلور وانو صوبو د اعلی وزیرانو سره هم د رستیو کې ملاقاتونه کړې دي او هغه ته د کوټلې ګامونه پورته کول ویلې. د اداري په وینا چې د حکومت لخوا دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د لړختې خصوصي پاملرنه ورکړه. حکومت کې ته شي د پولیو په کیسونو کې زیات شمیره د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا صوبې ده. باید چې وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعلی او داشن گورنر دا سیمې په پام کې وساتي او د دې لپاره خصوصي ډلې جوړې کړي او دلته نه د پولیو اورنس ختم کړي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان د پولیو اورنس نه پاک ملک جوړ شي. پلپلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې یو سور زیوړان دي د قصور ضلع په کوټ را داکشن سیمه کې یوې جرګې د عیسائی کورنۍ خزه خاوند د وژلو فیصله ورکړې وه او په دوی تور و چې دې کورنۍ د قرآن شریف په حرمتي کړې وه او د جرګې د فیصلې وروسته راپارېدلي خلکو اول په دوی تشدد وکړو او بیا د خښتو په بټۍ کې اوسېدل. ادارې مخکې لیکي چې دا ډیر انسانیت سوز او بوګنون کې پیخه ده او د دې هر څومره چې غندنه وکړي شي هغه به کموي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی د پیخه پلټنو د پاره درې رکنی کمیټې جوړه کړې ده او د کورنۍ د پاره د مالی امداد اعلان هم کړي. خو خبردار چې اخر تر کومه به دا ظالمانه کاروایانې روانې وي او هر وخت لږ موده پس پاکستان کې د اقلیتونو خلاف دا قسمه پیخه رامنځته کیږي. پکار ده چې د دې مخنیوي وشي. دریا اخر کې لیکي چې داسې پیخو کې اکثر اول د توهین رسالت تور اولګولې شي او وروسته چې پته اولګي نو معاملې بل سوي. حکومت له پکار ده چې د توهین قرآن او توهین رسالت په نوم بې ځایه د ظلمونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، ځکه چې داسې پیخو کې اکثر مدعي په خپل غوا او په خپل منصف جوړ شي نو بیا به د انصاف تمه د چانه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼه د پلټونکو لخلیلي کې چې لواګا پولیس رنيسته د پاکستان په پوز کې ګمارل شوی یو لسی وګړي چې له 1300 میاشتو راهیسې لادرکو کې د شهید اتوار په ورځ فزانمرګي برید کې یې لاس لرلو. په یاد برید کې تر شپېته زیات کسانو وژل شو. دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د اکتوبر په سر کې د هند استخباراتي ادارې را لخوا د ممکنه برید په اړه خبرداری ورکړل شوی. ورځپاڼه لیکي را په واګا کې د ممکنه برید په اړه دوه اونۍ وړاندې غیر معمولي استخباراتي خبرداری ورکړې. دا نه ته واضح چې آیا د هند استخباراتي ادارې دغه معلومات له پاکستان سره شریک کړي وو که څنګه. ورځپاڼه د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې د دوی ایجنسیانې هر میاشت د خبرداري معلومات ترلاسه کوي چې ډېر پکې له نورو هیوادونو سره هم تعلق لري، نو ځکه دا لازمي نه وي چې له نورو هیوادونو سره دغه معلومات شریک کړل شي. ورځپاڼه لیکي د هند امنیتي اسټابلیشمنټ داسې باور لري چې یاد برید د پاکستاني طالبانو کار دی. لږ تر لږه درېو وسلوالو ډلو د یاد برید پړه منلې ده. په دوی کې له القاعده سره تړلې ډلې جندولا په ګډون د تحریک طالبان پاکستان نه دوه جدا شوې وسلوالې ډلې جماعت الاحرار او مهر مسعود شامل دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم امریکا او نیټو د روان کال تر اخیره خپل جنگي ځواکونه له افغانستانه د وستلو په حال کې دي، هیڅوک له چین نه تمنه کوي چې زر به خپل ځواکونه دغه هیواد ته واستوي. خو چین له افغان حکومت سره د نږدې او تعلقاتو جوړولو په لور مهم ګام اخیستی دی. تېره هفته چین وویل چې له افغانستان سره د نوو اقتصادي او امنیتي مرستو په مد کې د بلیونونو ډالرو خرچ کولو پلان لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې وایي چې په افغانستان کې د چین زیاتې دلچسپۍ په بیجینګ کې د اویغور یاغیتو په اړه د ګواښ کچه سیوا کړې ده. اویغور د چین په شمال غربي سیمه کې د مسلمانانو یو نسلي ډله ده. ځینې کارپوهان وایي چې په نورو وسلوالو ډلو کې د اویغور بلتون پالو تحریک خورېدلو په اړه د چین اندېښنې د ضرورت نه سیوا دي. خو بیا ځینې افغانان چین ته د یو مالداره سرپرست په توګه ګوري چې دوی ته ترې ګټه رسېدای شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر په پټه د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولی دی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي باراک اوباما په دې لیک کې له خامنائی د همکارۍ هیله کړې ده چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په ګډه وځپي. خو ویل کېږي په دې برخه کې هر راز همکاري بیا هم واشنگتن د تهران له اټومي لانجې سره تړلې ده. تفصیل احمد شیبر راکړي.
تر 15 کلونو ډیر وخت شو چې ایران او امریکا ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو اوس د اسلامي دولت د ډلې په برخه کې دغه دواړه هیوادونه نږدې سره ورته نظر لري. ایران چې شیعه پکې اکثریت دي د اسلامي دولت افراطي ډلې ته د خپل دشمن په سترګه ګوري. امریکا هم د دې ډلې پر ضد د یو پوځي ائتلاف مشي کوي او غواړي چې د دې ډلې د پرمختګ مخه ډپ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پټه او د رسنیو لسترګو پنا د ایران مذهبي مشر ته یو لیک استولی دی او له هغه څخه د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې د احتمالي همکاري غوښتنه کړې ده. دا لیک چې په اکتوبر کې استول شوی دی چاته معلوم نه و، خو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې وسطغه خبر خپور کړی دی. دغه امریکایي ورځپاڼه وایي اوباما په دې لیک کې د اسلامي دولت سنی مذهبه ډلې پر ضد د ګډې جګړې یادونه کړې ده. د وال سټریټ جرنال په باور د دې سربیره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د نظر اختلاف شته، داسې اټکل کیږي چې د امریکا او ایران همکاري به په عراق او سوریه کې چې د اسلامي دولت په وسلوال فعال دي د ثبات پر اوستو کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي اوباما آیت الله علي خامنئی ته په لیک کې لیکلي دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ هر راز موافقه په دې پورې مربوط ده چې د نومبر په 24 د ایران د اټومي لانجې په اړه څه پریکړه کیږي. باراک اوباما د خپل ولسمشرۍ په وخت تر دې مخکې هم ایراني چارواکو ته لیکونه استولي وو او ویل کېږي چې دغه وروستۍ لیک یې څلورم یو دی. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست نه د دې خبرې پخلی کړی دی چې خامنئی ته اوباما لیک استولی او نه هم دا خبره رد کړې ده. خو دی وایي چې د ایران په وړاندې د واشنگتن تګلاره نه بدلېږي. ایران او امریکا د تهران د اټومي لانجې پر سر خبرې روانې کړې دي. امریکا او د امنیت شورا نور څلور دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو دوی ډاډه شي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي او د دې په ځواب کې نړیوال پر ایران لګولي بندیزونه را نرم کړي. تمه ده چې د نومبر په 13مه امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیا او جرمني د ایران له اساتو سره په ویانا کې بیا خبري پیل کړي. څو د نومبر په 14مه تر ټاکلې ضرب العجله د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي.
امریکایي او نړیوال ائتلافي چارواکي د دې خبرې سړنه کوي چې آیا له افغانستانه د جنگي ځواکونو استل پخوانی مهالویش سره سم شي او کنه دا بهر وزندول شي. د فرانس خبری اجانس پر دې موضوع راپور خپور کړی دی. مهمه برخه له نجیب امیر او
په افغانستان کې د انتخاباتو په پروسه کې د ځان او مسلو د هواري نه پس د امریکایي پوځي قومندانان له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو په پروسه کې د ځان سارنه کوي. د فرانسې خبری اجانس هم دې موضوع ته په راپور کې کتنه کړې چې ورکی راغلي د امریکایي د ولسمشر باراک اوباما لخوا د جوړې شوې خاکي تر مخه د را روان جنوري پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 9300 ته راکوزه شي. 2000 ائتلافي سرتیري به هم ورسره وي او د 2018 کال د ختمېدو پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په پروسه کې د ځنډ د مخې ته راتلو او کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک سند د وروسته لاسلیک کېدو نه پس داسې پوښتنې هم راولاړېږي چې آیا افغان ځواکونه چمتو دي او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت دې ته تیار دی چې په 2015 کال کې د ملک حفاظتي واګي خپلو ځواکونو ته په لاس کې ورکړي. د امریکې د دفاع وزارت یو چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویل په داسې حالاتو کې یو لاره خدا ده چې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو پروسه وګډه کړی شي، خو په دې اړه یوازې غور روان دی، کومه پریکړه نه ده شوې. دوی وایي امریکایي پوځي چارواکي به د ځواکونو شمیرې ته ګوري او د دې خبرې سارنه به کوي چې دوی څومره په خپل هدف کې بریالي کیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال جون کیمپبل او نور لوړ پوړي افسران په دې خبره غور او فکر کوي چې چرته په افغانستان کې د زیاتو ځواکونو تر ډېرې مودې پورې د پاتې کېدو اړتیا خو نه لیدل کیږي. یو بل امریکایي پوځي چارواکي هم د نوم د نه خودلو په شرط د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې د ناټو نوی قومندان د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د استنېدو د اوسنی پلان سره همغږی دی، خو په دې لاره کې په ځینو خبرو د غور کولو ضرورت دی. جنرال جون کیمپبل جنگی مشن او نړیوالو ځواکونو ته د ورپېخو خطرو سارنه کوي او د یوې مناسبې لارې د موندلو په لټه کې دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د انخلا سره همغږی ښکاري، په افغانستان کې د ناټو، ایساف او د امریکایي ځواکونو قومندانان وایي د نړیوالو ځواکونو نه د امنیت د ساتلو پروسه افغان ځواکونو ته سپارل د ځنډ ښکار شوی. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مشر جنرال جوزف اندرسن وایي د افغانستان اوسمهال حکومت او پخپل ولسمشر محمد اشرف غنی د وخت د ضایع کېدو په اړه اندېښمن دي، ځکه د ستراتیژیک سند د وروسته لاسلیک کېدو له وجې د پیسو، د وخت او لوجستیکي مرستو په تخمینه لګولو کې ستونزې مخې ته راغلي. چارواکي وایي محمد اشرف غنی په سپتمبر کې د افغانستان د ولسمشر په حیث لوړه وکړه او جنرال کیمف بل هم دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ناټو مشري په غاړه واخیسته، نو نوموړي ته به ګرانه وي چې دومره زر د پوځیانو د شمیرې په اړه د امریکا مرکزي قومندانۍ او ناټو ته خپلې سپارښتنې وسپاري. امریکا چې یو وخت له 100,000 زیات ځواکونه په افغانستان کې موظف ول، اوس یې دا شمیره 20,000 ته راکوزه کړې ده.
نجیب امیر راپور مورده او سرزو د کرخه اړه خوستا د خوست ولایت چارواکو له افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې ده چې په جمی کې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران له مشال لیډو سره د ځانګړې مرکې پر مهال اندېښنه څرګنده کړې چې که د وزیرستان له کډوالو سره سمدستي مرسته ونه شوې نو د هغې ژوند له خطر سره مخ کېدی شي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستندوی ټولنو په کلکه غوړي چې د ژمي پرانیک د کېدو د هغه ډیر زره وزیرستاني کورنیو سره د سوانګ، همدارنګ خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي چې د یاد ولایت د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په یو شمېر نورو سیمو کې اړولې دي. چارواکي وایي کچیر سر له اوسه د وزیرستاني او کډوالو سره د مرستو غمونه خوړل شي نو په ځانګړي ډول د کډوالو سپینګيري او ماشومان به د ژمي په سړه هوا کې د ناروغیو او نورو ګڼستونزو سره مخامخ شي. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران مشال راډیو ته ویل
د رغلو کډوالو سره د خوست ولایتي ادارې، د خوست ولاس مدني بنسټونو، ملي تجارو او همدا ډول د خوست ولایتي ادارې په هڅونه د ملګرو ملتونو لخوا تر یوه حد پورې مرسته شوې ده چې زرګونو کورنیو ته رسیدلې. خدا چې د دوی شمیر خورا زیاته یا او په دوی کې ډېرې بېوزلې کورنۍ موجودې دي، نو په همدې اساس وررسېدلې مرستې د دې بسنه نه کوي چې د دوی ټولو ستونزو ته دغه مثبت ځواب وایي.
د خوست د والی ویان د وزیرستانیو کډوالو سره د بیړنیو ژمنیو مرستو اړتیاوې داسې په ګوته کړې:
د سړې ژمي د رسېدونه وړاندې باید په مرکز او ولسوالیو کې ټولو راغلو کورنیو ته د ژمني توکي برابر شي، خوراکي او غیر خوراکي مواد برابر شي، او د دې ترڅنګ د دوا او درملو لپاره سر له اوسه باید آمادګي ونیول شي.
مبارز محمد زدران ویل چې تر اوسه هم د وزیرستان څخه خوست ته د کډوالو راتګ دوام لري. د ګواښ وکړ کچیر په دې اړه لازمه پاملرنه ونی شي نو ښایي کډوال د ژمي په یخنۍ کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شي.
په وزیرستان کې د روانو نامنیو او مشکلاتو له امله اوس هم خوست ولایت د کډوالو د راوختو بهیر جریان لري، نو په همدې تړاو کچیر ته ملګرو ملتونو او اړوند وزارتونو سره له اوسه د دوی د ژمنیو توکو غم ونه خوري، نو امکان لري چې دغه بېوزله کډوال په ژمي د ناروغۍ سره مخامخ شي او ژوند یې د لوږې له امله هم د ګواښ سره مخامخ شي.
یاد دی وی چې دا مهال په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د خوست بیلابیلو سیمو ته خواوشا ډیر زره وزیرستاني کورنۍ راکړه شوي چې وخت په وخت د افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو له خوا ورسره مرستې کیږي. خو ځایي چارواکي د ژمي په سړه هوا کې د دې کډوالو د ستونزو ډېرېدو ته په اندېښنه کې دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
شمالی وزیرستان بې کورشوی کډوال وایي د لکونو پشمیر کډوالو لپاره بنو کې د پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکي دفتر کې موجود نه وي او دوی د پولیټیکل انتظامی سره تړلې معمولی دفتری کار لپاره سو سو ورځې په قطارونو کې تیروي. دوی وایي پولیټیکل ایجنټ تر اوسه هم بنو ته یو ځل نه دی راغلی چې د کډوالو پوښتنه وکړي. عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
د شمالی وزیرستان نه به کور شوی کډوال وای کله نه چې کډه شوی نو د پولیټیکل انتظامیه سره تړلی ټول دفتری کارونو پوره کولو کې د مشکل سره مخ شوی، ځکه چې د دوی په وینا لا هم د دوی پولیټیکل ایجنټ بنو کې دفتر ته ناراضي پیښور یا میرند شاه کې ناستوي او د انتظامیه نور اعلی چارواکي هم بنو کې د دوی لپاره خلاص شوی دفتر کې موجود نه دي. دوی وایي د ډومیسایل سرټیفیکیټ یو دستخط لپاره ټول ورځ په قطارونو کې تیر کړی او په مختلفو هیلو بهانو سره لوټلې هم شي. د شمالي وزیرستان یو کډوال جان زیب وای اول یې دفتر نه و او نن چې دفتر هم خلاص شوی نو د انتظامی چارواکي موجود نه دي.
ډیر کا سنداس چې چاو وې زه ختم کې دلاده چاو د سکول سرټیفیکیټ او یا ډومیسایل نن چې کله مشته دفتر خلاص شو د متصل دور نشتا د مو منشي نشتا هغه تحصیل دورون چې د ډیوټي په ټیم کې د چار نکو 5 بجې نو ورسته وي تکشینی هغه نو ورسته په کمره کې د چار کو ویلې دغه کو ویلې د مو آی ډی پی څنګهوي ګناه مې کیم کړای د چکیم ګناه مې کړای دی په خو در وسته نه نور هم مازر ووا د غمر د وزر ووله د مشته تحصیل دورون دی بیرابنی دغه کو هغه خو د خپل آی ډی پی د پرکشینی.
شهرجام خان وای پولیټیکل ایجنټ یې په میران شاه کې ناستې او کډوال بنو کې د پولیټیکل انتظامی سره تړلی دفتری کارونو لپاره چارواکي نه مومي.
امیش پولیټیکل ایجنټ دا بار په میرم شاه نهستا دای څو غړي دای په غاشه په میرم شاه په کور دای دای او د کومه تسرینه تروشي خپل مو تسرینه خدمات وکړه دای د میر دی کار دا دای به امیش کور کوشه هر نه منا تکلیف چې مصیبات وی دای به امیش حال حال کوي شه او دلته امیر دا پیسې غړي په باندې شه زر زر پای پنځه پنځه سو پای پی ای نقشې تحصیلدار نقشې شپږ وته ورځ شو چې تحصیلدار دې مرلی ولا ورکو.
د شمالی وزیرستان یو بل کډوال د دغه مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
مسله دلته دغه دي چې کرپشن دی چې اوس د میرم شاه کیم کرپشن و میر دنه به آرام وي پولیټیکلی سیستم نه هغه مسله د خلک می سي پاتینه نشي کړای د پولیټیکلی انتظامیا گورنر صاحب نه میر دا اپیل لای چې هغه دا په خبره باندې غور وکړي دفتر شه د عمل از جوته شي بل د چار آر پکلی پکلی بند شي وي اعلان به تبو کو
کلامو چې په دې اړه بنو کې پولیټیکل انتظامی دفتر کې موجود چارواکي رحمت خان او پختل نو دوی اوه د خلکو خدمت لپاره ناستی چې د غلطا دوی کډوالو نه هیڅ پیسې نه اخلي او کډوال د هم دفتر نه بهر چا ته هم پیسې نه ورکوي.
میش دولته سبو د 7 بجې نه غلي خو دولته میش نه چای چړای د نه مړی خور دی دو هر عمر شار باندې خو د خلکو د نوش کی چانه کوي وادي په یو خستی وي ته کولم کولا پښتنه نه وکي میره د قوم د خلکو خدمت کی دا رز جیدا د نه جو شوی د چمخته میش بلډینګ وو امیر نه خوستلو دین پرمیشن ولو خو میش د دفتر
منوری کن گیدا نه دې میش بلډینګ چې دې بنت زماتیا نشته چې چلې بنا ته مې ویږي لاس لا کای دې پیز دی خامہ خاجه نه رس جوړې شي کنه او دې ته میش دا خواست کی چې تو دې میش په نوم نه چاته یوازی پېما ورکوي
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوال وای د لکونو پښمیر خلکو لپاره د انتظامی یو سو چارواکي ډیر کم دی چې د معمولی کار لپاره سو سو ورځې تیروي لہذا پولیٹیکل ایجنٹ او ورسرا ٹولا عملہ دے بنو کے دفتری کارونو لپارا چمتوشی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
عمر دراز وزیر راپور مورد دا خیبر پختونخوا گورنر مہتاب عباسی اسلام آباد کی دا پولیو پلڑ کی دا یونیسف مشرانو سر غنڈے تویل چے قبائلی سیمو خیبر پختونخوا کی دا پولیو مخنیوی دا پارا حکومت ہر ممکن گام پورتکی او قبائلی سیمو کی پولیو کمپاین لپاره په خصوصي توګه د پوز مرسته هم ترلاسه دي. نور حال د شبیر جان پر راپور کې
سرخار اسلام آباد کې پرون ناوخته د یونیسف چارواکو سره د پولیو مخنیوي په باب لباندې یو مهم غونډه کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویل چې پولیو نه یوازې پاکستان راتلونکي نسل مازوروي بلکې د ملک بدنامۍ وجه هم جوړیږي. دوی په دې لړ کې میډیا، دینی عالمانو، د سکول استادانو او عام اولس باندې غږ وکړو چې رامخته شي او خپل کردار دې ولوبوي. گورنر خیبر پښتونخوا ویل چې قبایلي مشران باشعور دي او هغوی کله هم خپل بچي مازورول نه غواړي. دوی د یونیسف چارواکو ته وویل چې په ټوله قبایلي سیمه کې به د پوسټ په مرسته باندې پټینګ امنیت کې دغه کمپین په کامیابۍ سره وچلوي. بلخوا دغه غونډه کې ګډون کوونکي د یونیسف ډاکټر بلال مشال لیډو ته وویل چې دوی به د ټول ملک په شمول په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې جاري ساتي.
یونیسف خو زیات فوکس په کوم عوام کې آگاهی دا اویرنس ته بل یو ډېر امپورټنت شی چې کوم دی هغه دا موږ ورته ویکسین مینیجمنت وایو یا کولډ چین مینټیننس چې کوم دی ډېر مین شی چې کوم دی هغه کیپاسټی بلډینګ کوم کسان چې کوم په پولیو اریډیکیشن کې انوالو دي دا غي پراپر ټریننګ وشي باقي چې کوم ټیمان دی کور په کور دا غي باقي دا ټریننګ وشي
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر اکرام مشال لیډو ته ویل چې په صوبه کې دوی دا کمپین کامیاب کړ دی چې لوځه پښتونخوا کې پولیو وارس ختم شوی دی. ولی موجوده وارس اوس د کډکونکو قبایلی اولس او د غرنګ د سند صوبې د کراچۍ ښار نه راغلی دی.
کامیابی ته کې ګورو نه غدار چې کوم انډیجنس وایرس یا د پېښور او یا د مونږ نورو ډیسټریکو آلموست هغه دا ټیمنل دی. دا ټیم کې صرف یو وایرس لګیا دی سرکولیټ کوي کوم چې د وزیرستان یا کراچۍ نه امپورټ کیږي. اگر لکه زیات فوکس چې کوم دی هغه د پاپولیشن چې کوم انموو دی کنه نو د هغه د پاره سپیشل سټریټیجیز لکه پرمانټ ترانزیت ټیم چې کوم دی یا پرمانټ مونږ پوسټ چې کوم دی هغه لګیو مونږ ستندن کوي.
د پامول دا چې تیر وختونو کې د وسلوالو لخوا په پولیو ساس کې ورکوونکو باندې برتونه شوي چې په کې د سرکاري شمیره تر مخه تر ډیر شو پورې کسان وجل شوي دي او په تاغي کمپاین باندې په قبایلی سمو کې بندیزونه هم لګول شوي دي. ولی په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قومي سمنه غړي مولانا ګورشا مشال لیډو توای چې د عالمانو فتوا تر مخه د پولیو علاج د نورو ناروغو د علاج په شان ته د شریعت مطابق ته
پولیو د دې هم پوره تحقیق شوی تجربه کار ډاکټرانی عالمانی جواز فتوا ورکړي دا کنه فتوا کې ورکړي دا عالم دې په سوچ باندې ورکړي او موږ ته پکې دي عالمانو ته پکې دي چې سزار نه ښکاري نه بدني نه شرعي په کار ځکه چې څنګه چې د چیچک هغه علاج شو او تر اوسه پورې هغه بیا خپل پاتوب کړی دی کنه.
د ای پی ای ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اکرام مشال لیډو ته د شمیرې په خپل باندې ویل چې دا وخت پټول پاکستان کې د پولیو 215 درش کیسونه دي چې پکې د ټولو زیات یو سل یو 50 د قبایلی سیمونه سلور اتیا د خیبر پښتونخوا نه 9 د سند صوبې نه 13 د بلوچستان او 3 د پنجاب صوبې نه دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بلای سار چې دی دا لکه یو غونډې وته وای یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست دی او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی.
پاکستان کې سږ کال د ګزرن یا پولیو له 200 زیات پیخې ریکارڈ شوی دی. په داسې حال کې چې وزیر اعظم نواز شریف د سلور صوبو له چارواکو سره په وروستۍ غونډه کې هوډ ښودلې چې د شپږو میاشتو دننه به له هېواده د پولیو مرض ختموي. په قبایلي سیمو کې د امنیت خرابې وضع او د ګزړن مخنیوي پر روغتیایي کارکوونکو بریدونو پوښتنې پیدا کړې دي چې آیا حکومت به دا کار وکړی شي او که نه. پر دې موضوع د پامیر ساحل راپور.
د پولیو رنز ختمولو نړیواله اداره وایي په 2014 زیږیز کال کې تر اوسه په پاکستان کې د ګوزن 260 پیښې ثبت شوې دي. په 2014 زیږیز کال کې په پاکستان کې ټول 93 کسان د پولیو پر رنز اخته شوي ول. د دې ادارې په خبره په 1999 زیږیز کال کې په پاکستان کې 550 کسان ګوزن وهلي ول. د پاکستان حکومت په وینا په دې ناروغانو کې زیاتره د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او په کراچۍ کې میشت پښتانه دي. په پاکستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي په هغه هیواد کې د پولیو ناروغۍ د زیاتېدو پیښو عمل دا دی چې په قبایلی سیمو کې د نامنې لکبله هلته د ګزر ناروغي مخنیوي څاڅکي ورکوونکي نشي تللی. فارن پالیسی مجله وایي د پولیو زیاتو پیښو ثبتېدو یوه بله وجه پر روغتیايي کارکوونکو د وسلوالو بریدونه دي. په دې لړ کې په 2012 زیږیز کال کې د کراچۍ په ګډاب ټاون کې د ملګرو ملتونو پر بهرني ډاکټر او د هغه پر ډرایور برید وشو. تر دې پیښې څو ورځې وروسته په همهغې سیمه کې د پولیو مخنیوي یو روغتیايي کارکوونکی ووژل شو. پر دې روغتیايي کارکوونکو بریدونه د 2012 زیږیز کال تر ډسمبر بره دومره زیات شول چې په شپږو بیلابیلو حملو کې اته روغتیايي کارکوونکي ووژل شول. تر دې وروسته وسلوالو د ګزر ناروغي واکسیني ساتسکو پر ورکوونکو ډلو د بمونو بریدونه هم پیل کړل. د فارن پالیسی مجلې په خبره په 2013 زیږیز کال کې 29 بمی حمله وشوه. د روان یعنی 2014 کال په جنوري کې یو بمی برید په 400 کې د پولیو مخنیوي ډلې د حفاظت لپاره ولاړ شپږ پولیسان ووژل. په مارچ کې په خیبر ایجنسی کې د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې د پولیو مخنیوي ډلې دوه ګاډي په نښه کړل چې پکې یولس روغتیايي کارکوونکي ووژل شول. که څه هم د پاکستان امنیتي ادارو په دې بریدونو کې د ککړتیا په تور یو شمېر کسان نیولي دي او د روانې میاشتې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف هم د ناروغۍ د ختمولو لپاره غونډې وکړې او پر نویو سپارښتنو یې د کار کولو امر وکړ. خو د فارن پالیسی مجلې په خبره د پولیو مخنیوي کارکوونکو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې زیاتېږي. د پولیو مخنیوي نړیوالې ادارې د اکتوبر په میاشت کې په خپل یو رپورټ کې په پاکستان کې د دې ناروغۍ په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. په رپورټ کې پر پاکستان غږ شوی چې باید د پولیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي، کنه نو د روان کال پر مهال په پاکستان کې د دې ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې لګېدلي میلیونونه ډالر به ضایع شي او دا چې د ګوزن وایرس ښایي نورو هیوادونو ته هم خپور شي. دا مهال په نړۍ کې په درو هیوادونو افغانستان، نایجیریا او پاکستان کې د ګوزن ناروغي موجوده ده چې پکې سږ کال تر ټولو زیاتې پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
دا پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
په شبقدر کې د نیلامی استعمال شو سیزونو یو بازار دی چې د کباړی بازار په نوم پیژندل کیږي. دی بازار ته خلک د سیزونو خستو لپاره ورځي او دی وایي چې نیلام شوی شیان ارزان هم وي او کوالټی هم خوي. د مشال لیډو خبریال شنواز ترغزی د بازار ته ورغلی دی او دا راپور راستولی.
دا یخنۍ د موسم شروع کېدو سره د شوقدر کباړی بازار یو وار بیا په رنګارنګ بنیانونو، جاکټونو او په جرابو ښایسته کړی شوی. لږو زیات څلوېښت دوکانونه او په شا اړخ ته د پارک لوی میدان کې لوی لوی د لرګیو جوړ ډنډو کې دا شیان لګولی شوي وي چې زنانه او نارینه یې اخیستو لپاره خامخا راځي.
سما نوم راجولی خان دی او دا د بار ملک سیزونه دي کنه، خو مضبوط هم وي او پایدار هم وي او په سسته بیه باندې خرڅېږي. کوس مثال عام جرابې دي 15-15 باندې کېږي او داسې جرابې یا په لفت یا په شل یا په زیاد نه کار په 10 روپیا به ملاوي. د امریکا نه یو دغه نه فرانس نه جاپان نه یو دی بل دین راغلی نه مضبوطی نه.
جمال خان یو ځای وسیدون کړي او هغه هم ځان له او سبقویون کې یو ځوی لپاره بنیانونه او جرابې واخیسته.
مو هجی سیکنډ سه خن سیزون الو دلته د ډومبي د نوې سیزون نه خي نو کومه نوې سیز یو لونو په دې موږ تدریس سیزون ملاويږي. بل غریبیم ده کنه او یخنیم د خپل کار چلو. بس
د کباړ دی بازار یا لنډا بازار ته د محمود جنسي تنګي او د شوقدر غریب اولس راځي او سودا گانے کوي
زما جی رمیز نواله جی بس ځان له څه وسره وته دلته ځان بنین منین بواد څه خوشان تي دي کبر تر غلو نو مونږ وچ دلته لګرزان ملوي کی نو دلته چې زر 1200 روپے مانی بدانه کی دلته په بزر 1215 شپږ شونه ځان لاغستیا شي او رنگونم په ډیر د خوشونه ملوي دلته
نو بیا دا سامانونه لکومې راوړل کیږي یو دکاندار وای
زما جی نوم نور الامین صافی دی دا جی مونږ کراچای نه راوړو کراچای نه راځي بار نه نو دا د دانګي حساب باندې او د بندل حساب باندې او پر دغه ملاوي ګالته چې مونږ څنګه خلو هغه سیمه ملاوي لکه د ګنداو نم راځي غلنۍ نم راځي د شفقدر نم راځي د ګوندا نم راځي بټګرام نم راځي 400 نم پکې راځي جوړابه ډیره خلی لکه پاجامې خلی د ماشومانو لګن پاجامه چې د دستانه مخلي او هاینک بنینونه د ماشومانو هم مخلي او سوټونه مخلي ډنګري ورته وای سیټره مخلی د بچکانه غټم پکې خرسيږي
د دوه ورځو راهسه پاسمان اوریځي دي چې موسم ورسره یخ شوه دي نو د کباړ د بازار هم د یوې هفتې راهسه آباد شوه چې د دکاندار پوینه د یخنۍ د سوداګانو د خرص موسم د دونی مونتر دریو میاشتو پوري وي شنواز ترغزي مشال ریډیو شوقدر
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ